السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه بعد لوړې کچې خبراترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دوړو خواو ترمنځ د خبراترو لمړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ نوښت یو اعلان خبر کړی ویل خبراتري مثبت او راغندوي. د امریکا او ایران د اساسو دغه خبرو څخه مخکې ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی و چې ایران خپل اټومي پروګرام لاس وانه خلی، نو د اسرایل په مشرۍ به له پوځي بریټ سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک درغولو چاره به سږ کال بشپړ شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فرا ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرا ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پریس آژانس ته یو مرکه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پریس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لسونو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندی، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندی چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د دوه شمې صفه څخه تر څلوېشتمې صفه پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکله تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یوې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. پدې کچین مثال موږ په نظر کې ونی سوده حجرې د بهر څخه کم او مالګه کې کوم محلولونه اوس د وبو کم د مالګه سره کوم محلول اوس هغه د دغه حجوي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیه په واسطه داخله تزه دا رقم چې موږ په نظر کې ونی سو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه لاري خارجيږي یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته د چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر زه یو دوا یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو وینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دی چې په دې سره موږ وایو دی چې شوی دی ډیفیوژن عملیه ساتره سوال دی یا په ځای کې انتشار کړی دي چې د نفوس عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي همدارنګ د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي ورپسې راځو د اوزموسس عملیه اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغه برخې څخه چې څه شي مالیکولونه جوړوسي او هغه برخې ته چې مالیکولونه یې لږوسي عبارت ده چې څه ده د اوزموسس د عملیه څخه ده که چیرې موږ په یو ګلاس کې د بوره محلول واچوو بوره محلول چې د خپل د دغه غلظت او بو غلظت ورته شکایې تر ډیریې تراکم محیط ورته شکایې غلظت ورته ډیریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د پمنس کې د نیمه قابل نفوذ پردې کې ژوند نیمه قابل نفوذ یعنی ګوري نفوذ تیرې دین توای او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نستیرې د لې یوازې نیم شان دي چې هغه شکایې ست دې پر دې څخه تیرې د لې سه اوس نو دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دی هغه نستیرې ده لای یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دا کوم برخه ته و هغه برخه چې غلظت یې کم دي چې دې ته موږ د چا عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري چې خپل د محلول د فشار چې دی توپیچ کله سره رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبور کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دا محلول ته ځان رسی ځکه چې د دی غلظت کم دی او د بل خو غلظت شته ډیر دی چې دا فشار چې کله پر دی باندې وایي د دې جدا فشار د چپنه مسې دی د هایدرو سټاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کورویات څخه د اوبو کې کښې شول سي که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینس کورویات چې دی د ډېر اوبو د خصوص څخه چیوي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی پکې کېورته غیر توانی پېښه دلی سي په عادي اندازه باید دی جذب کړي چې نورمال ځکه چې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دی او کچيري په بيخي یوازې او بچي کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دی او به ځان ته جذب نکړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره دی چې دا هم د یو د بنظمیان شاملېږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغه کې باید چې په منظم ډول سره سره ورسول شي ترڅو د بنظمیان سره مخامخ نشي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وای په نباتاتو کې چې دی کچیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډیر او بچی کې جذب کړي د دې ډیر او به کچیرې جذب هم کې دی نه چیوي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل پزان کې د سلولوز دیوال لري چې سلیز دیوال یې پرسیږي مګر چې وینه دا د دې یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې دغه سلولیزه دیوال چې دی ډیر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي، مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسې اوبه ورکړي، دوی د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي، د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد موسی د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیات چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه کښته غذا څخه کښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته څه کوي؟ د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخله او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرې ته د داخلېدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لیږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسی خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد دی چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوسټ دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دې د حجروي غشا تچکل ځان ورسیږي دغه الفافا خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي وا څلرم بسته تاسونند مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې مرزنی امبینزمیانی هم به زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسی درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالیه خپل په ځان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده
رنگ نه لیدل دی هاو بل ناروغی ده هیمو فیلی په نام سره یدیږي. تاسو دا کم ناروغیانی چې دې زده کوو، تاسو لومړی د رنگ نه لیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دا کسان چې دی یا خو نه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغو کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نه لیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې که دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي، چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینهو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکښې کې نه را انتقال لسي. په دې سره دغه نارینه چې دی پوره دغه ناروغي اخته کېږي. او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي، پټېږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي، کېدای سي کم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ، یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي. ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي. یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرته وي، چې دې ته جین لینکیج ویلی سو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولي په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولي جینونه دی. یعنې د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال. که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنی مختلف جلدونه وجود لري، چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تیتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي، لومړی نسل کې مثال لشکرنس په دوام نسل کې چکی رسل شکر کېږي چې دا د جینټیکی بنظمیانو څخه دی. همدارنګ دغه جینونه چې کله انتقال شي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالی باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالی الیلونه چې کله انتقال شي دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاسور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاسور کوي. دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو چې چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولاړ شي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سی او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سی. زه موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لېږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او کې نه لري. ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمی نه ده هغه هم په مثال مایوب اوسه. همدارنګ مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونی سو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري کچیر یو درجه په دې کې زیات سي هغه کم رنگ اخلي سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کې دا لیسی چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دی خپل رنگ تشي ورکي تغییر ورکي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کم تغییر ورته ناراضی. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلای نه سي چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیری په ځینې جینوټایپونه وینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګ او درملو او نور په ستر رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای شي او دوی عموماً ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سچولې یک چیرې د سترګو رنگ وینو د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سچولې. دا رقم د غوژو پوڅې کې دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅې کې او خلاصې پوڅې کې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی څه خواص د لارې انتقالیږي هغه په چې شي پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رب نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی دا رقم د برشتان رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي دا رقم د ویشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ایسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسی. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسی او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او